السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سری محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. دې محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن وو چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سری محکمې نه دی ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي رادیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیج ایم د خبرداریو د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتره لاره وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 60% خالصیت لري اوس 1.2 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تله څه باندې 40 کیلوګرامه ډېره شوې. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیا څه غواړي ترلاسه کړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو دپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو دپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ دا دی نږدې 3 کاله تیریږي خو د پاسپورټ ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې یو نیم کال کېږي ما خپل آنلاین صفنه ورته کړی و، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم په پاسپورټ برخه کې. تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي.
د امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم په رفح کې د وړمې ورځې برید یوه غمجنه پیښه بللې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوس شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا اقدام به مسکو د دې جوګه کړي څو پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني او کنه. تفصیل له صفي الله سانیکسي.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به د روسیې مشرتبه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانو له لسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړۍ درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي وو چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیسته او په مسکو کې د طالبانو استازي ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د موسکو تازه دریس په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان دې د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړي، خو وایي چې لا هم نوبت نه دی ورسېدلی. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمند شوي او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت گرفتن در افغانستان؟
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او پنځلش میاشتې مخکې نوملیکنه کړې ده، خو لا یې وار نه دی رارسېدلی.
تقریبا ما پخپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین ثبتنام ورته کړی و، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي، ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاریم ده په افغانستان کې، په زمین کې ما خپله د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، آزادی رادیو ته وویل چې په 14 کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسید.
متاسفانه که درې سه سال اصلا به خاطر
له بده مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي، او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ رارسیږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو 15 پاسپورت رسمي بیه له $30 لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یوه پاسپورت بیه $1,000 ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په رافه کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدر اعظم دا یو غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه تراژیدي رامنځته شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید په کلکه غندلی. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
په رفح کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبه په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات پای ته ورسوي. ماکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په رفح کې فلسطیني ملکانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. پر رافه کې د یک شنبه په شپه د فلسطینی کډوالو په کمپ په برید سره د حماس د روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسرائیل پر رافه باندې بریدونه په دې خاطر پیل کړي چې ګواکې د امریکا او اروپا له خوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس وروستي سنګرونه هلته دي. د یک شنبه شپې تر برید وروسته د اسرائیلو پوځ ویلي و هلته یې د حماس دوه مشران وژلي، خو د ملکیانو له وژنې هم خبر دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالو له توندو غبرګونو وروسته د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویل د یک شنبه شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفه کې وارد مخه شاوخوا 1,000,000 غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تېروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یک شنبه شپې په برید سره د رفه د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم چې د مخدره موادو د استفادې پر زیانونو ورټول دی را سره واوري. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو راځو د دې خبرونې یو وروستی تفصیلي راپور را اخلو. هغه دا چې په بامیانو کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې ولاړې شوې چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخوانی حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن و، پر بهرنیانو په حملو د هغوی په وژنه، تښتونې یا برمته نیولو تورن دي چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم د خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په امنیتي ملحوظاتو افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشت کې ویلي دوی له بیا واکمنېدو راهیسې تر 5,000 ډیر ګرځندویان افغانستان ته تللي. خدایش ډله چې د طالبانو تر دویم ځلي واکمنۍ وروسته یې د ګڼو خونړیو مسؤلیت منلی دی، د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیانو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نا وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي. طالبان تورن دي چې د پخواني جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حملې کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې دوی پر قدرت دي له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدیځ ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که هم په وروستیو کې داسې ښودل کېږي چې افغانستان د تروریستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تروریستان د تروریستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تروریستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کېږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاروي.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د طالبانو وسلول له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی غني. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلات سره مخ یو په هواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي. د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلی ګرځندې ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره شوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرنی ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباز چې په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به وسیږي، خو موږ نشو کولی چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خو دا سپارښتنه داسې وخت کېږي چې د غویي اثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 6 تنه ووژل سول چې 3 تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د خپل ډول له مخې لومړۍ خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پیښه کې 3 افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې 3 افغانان او 4 نور یې د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا وګړي وو. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه ومانه. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د دایښ د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې په دې حمله سره څو غشتل تر لاسه کړي او ولي بهرنیان پنه شکړل. د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو شنون کې برنت روبین ازادي رادیو ته ویل، دایښ ټلې په ورستي حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست.
دغه پیښه په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیښ کړی، نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم، ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي. هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود. که لږ شمېر کسان هم هلته ځي، ګمان کېږي لوی خطر به ورپېښ وي.
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو ور بیا وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نسته. هغه ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. اساسي پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلول څنګه وتوانېدل. د افغانستان په یوه امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمند او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي، داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولی شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پیښې رامنځته کړي چې د هغې هغه خبر رسانه وي. په طور د مثال دغه وروستۍ پیښه چې په بامیانو کې وشوله، یعنی دا دنیا ته پیغام ورکړه چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي. نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولی شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بې ثباته دنیا ته معرفي کړي.
خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي.
IS does not have the capacity to pose a threat.
The Islami Dawlat dala ya Daesh da war tan lari che da Taliban regime ba khat kum khatar pish. Da wa das dala na da che pa das muaqif ki wi che da simo da niwulu aw de tawart masail la par jagri wuk. Wa haga cha che da Islami Dawlat dala ka wala is haga mashruiyat zan manawul. Che Taliban police ki danana da tarla sakul hat sakul. Da Islami Dawlat dali pa Afghanistan ki da Taliban aw mulki ahdaf khilaf pa hamlo sar haga riwayat kamzori ki. چې طالبان یې تر واکمنېدو وروسته خلکو ته ښیي او هغه ده چې طالبان وایي افغانستان ته سوله او ثبات راوستلی دي. په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي. دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سوله او ثبات نه دی راغلی.
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو تر څنګ بهرني یوټیوبران هم تللي چې د بیلابیلو ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چینلونو کې خپرې کړې دي. په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیلو ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوی، خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته. د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډېر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمون کورون ته زیان رسولې تر اوسه پوری کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمنګ ډیره فصلونه اندواڼي او امدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول په سیم باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوې.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې تاسو ټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هیلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی ځاني تاوانونه واړول، چې د خلکو کورونه یې ویوړل، د خلکو څاروي یې ویوړلې، نو ډیر زیات تاوانونه یې ورسول. او په دې بیا د سیلابو راورسته جلی وسوې، جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولې، دونه زیات تاوان رسولې، ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتونه ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دي واوړي، دې خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام مې در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمتالله.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسیدلی.
د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي، سږ کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوګي سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداریو سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشئی موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې به صفر است کې قاچاق از دې راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر د نسې شوې دي. موږ د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بل نشي سره ګډوي د هوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولی د بدن د ریګ د لامل کیږي. په دې اړه مو د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر کولاسر شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه کومندان صاحب، زه دا کار نه کوم، تاسو بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوشه چې زه د یو وره تلاشي کوم.
دا د کومندان صاحب تلاشي مې کوي صاحب. دا
ښه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي، د جوړولو اندازه به نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي، او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خرخار در افغانستان نزدیک به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنار او کخسه پردنیسی شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنار او د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ ډول منه شي،
قاچاق هم صورت نگیره او ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیاد.
له دې کارخانو څخه 100 لیټره تیزاب، ومان بوټي، رنګ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي مواد په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې، او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولې دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتې دي، ځکه ډېری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډېری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مېلاو کو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کمس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کېږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریمان نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انداز چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
هدا د تاریا کې را کړه چې په دغه کې اخته
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر دغه ستونزه پیښوي، نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریږد راولي، د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي، او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. پستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد کاغه د پین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشئی مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضې عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو، د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسې د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنې او یا د رفیدا سبب کیږي. بل دا چې زموږ او ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشئی مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته فکر وکړئ کاږه واږه رواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی، د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین همدارنگا ټراماډول او برین سټیمولنټس یا مغز پراون کې لکه کوکائین او یا ټابلیټ کاچ ورته وای دا یا شیشه ورته وای ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو خپو زړه او د سر د رپیدو او رګدیدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپېږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپېږي او زړه ډېر رپېږي، او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کېږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د رېږدېده سبب کېږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رپېدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګېټ یا نښانه کېږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رپېږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کېږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کېږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رپېږي یا یې پښې رپېږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کېږي خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کېږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په آخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپېږي. خو داسې کېدلی شي چې بعض نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د خلکو ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ورخراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېده د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېده کې یو څه اندازه ښهوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مې مرم.
چې مونږ پلار را واخیستې یو نیمیلک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي. دی د لویې لارې پر غاړه خپل موټر یوه رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ. لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا، تم ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و، همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټان شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یو واره تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش دی، له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دی خوشې کوم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وې ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
ستاسو پاکلو او باندو کی څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 1.